السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د هیواد د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې.
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي.
د جی اوه ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. له ټاکلي مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو پر وړاندې به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د طالبانو په افغانستان کې د موسیقي راتلونکي ته کتنه کوو.
داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې ډرامې شته، موسیقي شته، په کار دي هنرمندانو باندې ظلم ونه کړی شي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکین. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باشلیت ویلي دی چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقوقو د سرغړونې جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی یو الوتکه له کابل تښتول شوې او ایران ته یوړل شوې ده. او د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غږیږي. پورا خبرونه د بشری حقوقو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د اداري مشر میشل باشلیت ویلي دی چې په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشری حقوقو د نقص جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. هغه دا خبره نن د بشری حقوقو د شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان په اړه په بیړنۍ توګه باندې جوړ شوی و وکړله.
In particular, we have also received credible reports
په ځانګړې توګه له هغو سیمو نه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقونو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکي وګړو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د جنگي غړو د اعدام شامل دي. همدارنګه د ښځو په حقونو باندې محدودیتونه او د ماشومانو د سرتیري نیولو مسایل شامل دي.
Recruitment of child soldiers and repression of peaceful protests and expression of dissent.
د بشری حقوقو د څنګه په دغه ویډیوي او انلاین کانفرنس کې چې په بیرنې دغه تر سره شو، د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د افغانستان په ورستیو مسایلو باندې خبرې کړې دي. جزئیات به ورسته درته خبر کړم. د اوکراین چارواکو څو ساعته وروسته له هغه چې د دې هیواد دی ویلوتکې د ورکېدو او ایران ته د تښتول کېدو راپورونه خبر شول، دا راپورونه بې ځای وبلل او رد کړل. مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایترتاس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دوی ویلوتکې یک شنبه له کابل تښتول شوې وه او نن سه شنبه د ایران په لور په داسې حال کې وخوځېده چې نامعلوم مسافر پکې ناستو. خو هم کیف او هم تهران دغه راپورونه رد کړي دي. کیف ویلي دي چې د دوی کوم ویلوتکې نه تښتول شوې او نه چا يرغمل کړی ده. د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخشم له ایلنا خبری اژانس سره په مرکه کې د اوکراین هغه مخکینه ادعا چلوته کې له يرغمل ورسته ایران ته وړل شوی و رات کړله. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی او یو بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب هم غږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جیو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رايستلو په هڅو هم بحث کوي. دا سرمشري ځای یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل کې د طالبانو لولکي رئیس تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رايستل شوې دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرونه ویل ول زره کسان یوازې په یو شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان، د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. د ایئر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر له نن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایی رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلی د افغانانو کډوالۍ او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایئر بی ان بی دغه مشر کسام د 20,000 افغانانو د وړیا استوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره همکاري وکړي. ایئر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې وغځول شي. اکثر دا خلک په پوځي اډو او موقتو ځایونو کې ساتل کیږي او لا معلومه نه ده چې هستوګنولې څومره وخت نیسیم. ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو خاراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال ویل چې د نورو 233 سرتیرو د برخلیک نام معلوم پاتې، په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او لامل یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي پیلېږي او لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولای. د غلوبي باندې مخام مال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شو. د کورونا وایروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالی وي. د پارا اولمپیک سګنیو سیالیو کې 12 ټیمونو 3,400 لوبغاړي برخه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، د خبرونه له نورو خبرونو مرکو او تحلیلونو سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتی دي رسره اوسې د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او ورزو د راپور نو برخې ته ولته. هم لمړی موضوع، طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دي پیل کړي. دو سرچینو ازادي رادیو ته ویل دي چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنې دوه نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه د توانیدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی. د راتلونکو نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکو نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختلو ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکو نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسی فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل،
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوی، نو امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس پکار شي.
طالبان هم منی چې د نوی حکومت د جوړیدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومیدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
حخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي، خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز ډلې لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د ودلې جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناسي بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت او څرنګوالي په اړه په کابل کې د سلام مشورو او خبرو اترو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې طالبانو د یو شمیر دولتي ادارو لپاره مسؤلان د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. د موضوع د ځینو سیاسي او مدني فعالانو غبرګون پرولای یو دی وایي چې د دولتي ادارو پر اساس کې باید مسلکي کسان په دندو وګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي، خو دوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبری کړي. خو طالبان وایي دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولای شي چې د دې برخې مدیریت وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکې وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی، همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د خنو خواندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل خار یو وسیدونکو علی هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې ادارو پرسته باید د تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر کېدای شي چې د هغه خلک چې پاره رشته کې تحصیل نه کړی کله چې دوی ستونزې سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجی محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځنګړي ډول د مالیاتي برخو پر اساس کې ټاکل شوی کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امانت خیانتونکي نه دی او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثرا دا څه ټاکل شوی په داتي روشل کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منځتراس مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره راستان شوی دي ورسته ان شاء الله به دی باندې تبع حکومت غور کوي.
خلق وای کچيري طالبان بلا بیلو ادارو ته د معرفي شوی او کسانو پیژندلیک ل خلکو سره شریک کړي تر ډیره به په دې تړاو اندیښنې لري شي. طالبانو لدی وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغو افغانانو د استلو په اړه بحث کوي چې له دوی سره په افغانستان کې همکاري کړې ده. له هغه رئیس چې طالبان کابل ته ننوتی تر پرونی ورځې پورې د امریکا پاوز تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلی دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال ستا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یو اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو 20 کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اګست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لار پرانستل سي. د خلکو د شغورولو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوز له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
دا ازادي راډیو دا قدر منوریدونکو، له هغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی به پر افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز ترل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او د موسیقي د الو د غکونکو ژوند د محل په خطر کې دی. ځینې شنون کې د موسیقي په ګډون ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي. ځینو شنون کو د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار هارون بچا سره په خبرو کې پر طالبانو غکړی چې نه یوازې د هنري چارو مخاوني نيسي، بلکې د هغو د ارزونې او روزنې او ساتنې لپاره اقدامات وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې تیر مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کې وغه کولی. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقي او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. دا غي تجربې په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویل شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمس په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ د زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اګست پر 1 د نوم نخول په شرط مشال لړی ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې هفته کې هغې خپل چسه د کور سامانونو هغې خرڅ کړو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري کای دا خلک مجاهد داس یو روشنی واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 1 د نوم نخول په شرط مشال لړوي ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشال لړوي ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 1 مشال لړۍ ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه پخوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دری ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ مو ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
افغانستان کې د موسیقي د راتلونکو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه د هارون بچا تفصيلي راپور مو اوریده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلی طالبان د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلې د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانګزای راکوي چې د شپې په استودیو کې سره د ستانګزای سره.
بله، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغه دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
لهغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړی دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د حقوقي ازادانه تګ راتګ او شونځي ته د جنونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر خزو او د قومي او مذهبي لګکیو حقونو ته درناوی وکړي او لغه چخصتون کې اقدامات ډډه وکړي. سم دستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خوده. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او وی ویل هغه څه چې کیږي دمګړی دی او د نړیوال ټولنې سمدستی مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
ډیره زیاته مننه کوم ستنغزای صاحب. قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر نن طالبان تورن کړل په خپل فوق العاده غونډه کې د افغانستان په اړه او ویل چې طالبانو په وروستۍ څورزو کې په افغانستان کې د واکمنۍ پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ورزو د خبرونو لنډیستا چې بیا هم سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل باشلې ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. طالبانو په دې اړه باندې سمدستي څرګندونه یا تبصرې نه دي کړي. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیوډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به آنلاین بڼه باندې ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب هم غږی کړو. د ایر بی ان بی په نوم د کرای کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه شلو زرو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنی لپاره وړیا ځایونه برابروي. له کابل نه د اوکراینې الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیګل شوی بیان کې راغلی چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د روسیې تاس خبری آژانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینی یینین په حواله ویلي و چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینې الوتکه له کابل تښتولې او ایران په لوري بولیده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د آذربایجان سره د تیر کال د شوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو شمیر 3023 اعلان کړ. تر دې دمه پورې په دې اړه باندې رسمي جزئیات نه خبره شوې. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي په لیګ یو لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د ورتیا مخه نشي ډب کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په سوشيبو کې د افغانستان د روان وضعیت او وروستي سوالونو په اړه د افغانستان د وبخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ل ویان محمد نعیم سره ځانګړي مرکه لرو. خو له هغه مخکې یو راپور هم لرو. د کابل لا بیل او واټونو د سیمنټي دیوالونو او موانعو لری کولو اقدام د کابل خاریانو ل پراخ هرکلی سره مخ شوی. ځینې کابلیان وایي چې دغه سیمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړې وي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د موانع به لواټونو په بشپړ ډول لری شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکي صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غاډر ته کار وشو باید آینده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې سمیټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا